دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل آیاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو ونیس پروګرام د مشال مرکه د خبرونې په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بشیر غواخ نه. د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وی طالبان سره د سولې مذاکراتو تر بیا پیلولو مخکې به پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو کمیشن جوړ شوی دی او روس پر ترکی اقتصادي بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای مخکې تر دې چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي اول باید پاکستان سره خبرې وکړي. په سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک پرون ازادي رډیو ته وویل چې پاکستان باید د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی کابل ته د ورغلو پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو غوښتنه ومنله چې د وزیر اعظم نواز شریف سره راتلونکي هفته وویني.
ډیرو ممالکو د افغانستان د جلات ماب جمهور نه هیله کړې وه چې فارس کې د نواز شریف او د جلات ماب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلات ماب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د فارس کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دوه اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
یاد دې وی چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چگزي او قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپا او د تیرې پنځمې پرس کابل ته تللی وو او د افغان چارواکو په خبره د سولې پیغام یې د ځان سره وړو. دوی نن واپس اسلام آباد ته ورسېدل. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر سر علي افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور بعد راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاری کړل شي.
فتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افتر دی. کوم حقوق ویل کېږي هو انسانانو په ګمره کې نه رسو. موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی. په خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
زر علي افریدی زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کوي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډي. د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوې د پولیو ضد کمپاین کې به د زیرګونو وزیرستانیانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کېږي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر هدایت الله حمیدی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو څخه کم عمره مشمون ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. یاد دی چې سمو د وړاندې په وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله له یو لکو څخه ډیر خلک د ډیورنډ کرښې اغاړه خوست ته واوښتل چې ګڼ شمېر یې لا هم خپلو کلو ته نه دی ستانه شوي. تاسې له مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې ترکیه به د هغه روسي پایلټ مړی وروسته وسپاري چې تېر هفته د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقرې په منځګړتوب سرحدي صوبې هاتای ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولیږل شي. ترکیه دغه الوتکه د نومبر په 30 هغه وخت له څو خبرداریو ورکولو وروسته وویشتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته. دوه پایلټانو کې یو یې د پراشوټ له لارې د کوزیدو په وخت کې د یاغیانو لخوا په ډزو ووژل شو. دې کار د روس سخت غبرګون راوپاروه او په ترکیې اقتصادي بندیزونو ولګول. د شام پوز وای ترکی په دې روسو کې یغانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانونو پر سد کې زیاتواله راوستې ده. د نومبر په 28 نیټه د شام د پوز قومندانې ویلې دي ترکی چې د بشری مرستو قافلې وای یغ اصلا د وسلو لیږل دي. ترکی دا تور هم لګولې چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکیې ولسمشر دا تورونه رد کړی دي چې ګونی ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه تیل اخلي. د اروپای اتحادیې او ترکیې مشران باندې نن اروپا ته تلونکو کډوالو پړای وی موحدې ته د حتمی شکل ورکولو په لړ کې ملاقاتو کې ټاګل شوی چې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پیښور په وخت ماښام 2 بجې په برسلز کې د اروپای اتحادیې اتیش مشرانو سره ملاقاتو کې د شام د جګړې له وجې سږ کال اروپا ته شاوخوا 8.5 لک خلک داخل شوي دي چې دا د دویم نړیوال جنگ وروسته اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو تر ټولو زیاته شمیره ده. یو چارواکی ای ایف پی خبر ایجنس ویلي چې د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو 160 څخه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موندل شوې دي. د سنجار سیمې ښاروال محمد خلیل ای ایف پی خبر ایجنس ویلي دي د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دغه ښارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماع مې خبر ده چې مندل کیږي. د دغه چارواکي په خبره چې دغه قبر څخه ګیر چاپیرا په لوی شمیر کې بمونه هم خښ شوی و. دغه کسانو د معلوماتو لمخې چې دغه بجنو عیني شاهدانو اټکل کیږي چې په دې مندل شوی اجتماعي قبر کې به د 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پښتنو قومي مشرانو کابل ته په سفر کې پر کومو مهمو موضوعګانو خبرې کړې دي؟ دا عوامي نشتلګون یو مشر افریسیاب خټک وای
موږ ورته دای چې خبرو دروازې بندوي ما نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېچي وړومبی ملاقات وي.
د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی.
قانونی او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته دی او خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
د کورمی ځای مشران له حکومت غوښتنې لري چې د مرغان سیمې متاثرینو سره د مرستې وکړل شي.
از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي. دا هم کولا وسمان لوندې پرته دي. انتهایی د درد په ژوند کې وخت رہی.
ونیس پروگرام د مشال مرکه کې مو د جمعیت علما اسلام فی ډلی د خیبر پختونخوا صوبایي مشر مولانا ګل نصیب میلمه دی.
د فراغت نه علوم او فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علما اسلام سره تعلق پاتې شوی دی. جمعیت علما اسلام کې د تحصیل جنرال سیکرټری او بیا د دې کې امیر شوم.
شننه او تبصرې هم در خبرو لمشال لړی سره وسی. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په سفر تللی د پاکستان پلاوی بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی وینا و چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ بدې دمادي او بدګماني ختمولو او دوړخیز تعلقاتو کې مهم کردار ولوبوي. په همدې پلاوی کې شامل افراسیاب خټک مشال اډو سره ځانګړي خبرې هم کړې دي. د دوی د سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال اډو خبريال ریاض مساخیل پر رپورت کې ورو.
د کابل درې ورځنی سفر وروسته د پښتنو سیاستوالو او مشرانو پلاوی نن د اتوار په ورځ ماسپخین بیرته اسلام آباد ته ورسېدو. د دوران مشال ریډیو سره خبرو کې د وامي نېشنل ګون غړي او پخوانی سېنټر افراسیاب خټک وې چې دا یو ښه دوره وه چې پکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر مشرانو سره ولیدل او دوی سره د افغانستان او منطقې په امن او کلری او په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې وکړې. د وینا وه
موږ خاص کوچی
دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغه کې هغه هم تحفظات لري، هغه یو قسم ته ګیلې تنقید لري او هغه کې ډېر وزن هم دی. موږ دا هغه چې کوم تنقید یې ګیلې دي هغه ته ډېر اهمیت ورکړو، خو دا ورته موږ خاص وکړو چې خبره ترې بالاخره په خبرو سره به خلاصېږي. موږ ورته دایو چې خبرو دروازې بندوي ما، نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي اړومبی ملاقات وي، اوس دا خو دی حکومتونه دي چې مخکې څه کوي دا دوی فیصله به وي، خو امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا د خبرو اترو شروع شي.
ملتپاله مشران د افغانستان د دورې نه څومره مطمئن دي او دې سره به د پاکستان افغانستان په تعلقاتو څه اثر پرېوزي، او دا هم چې افغان چارواکو سره کړې خبرې به دوی پاکستان کې د چا سره شریکوي. په دې حق لره ته بیا هم افراسیاب خټک وې
د جرګې د منځګړیتوب په تنکاري چې موږ خو یو خاص وکړو چې د خبرې ترې وکړي. اوس نور دا چې خبرې ترې خو هغه حکومتونه دي، واکدار دي، واکمن دي، واک خو هغه سره دي، واک خو موږ سره نشته دی کړی. دا چې هغه څنګه مخکې ځي موږ خو دوام هم کوو، خواهش او کوشش هم دی چې د خبرې ترې روان شي. دلته خو چې موږ دا درې سیاسي پارټۍ وي، یو دوه آزاد خلکو دا به دې خپلو کې کېږي، دلته اوس فیصله سره مشوره کوي چې چا سره خبره کول غواړي.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندي ارولي او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو، پخوانی گورنر شوکت الله خان او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د تیر زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د افغانستان درې ورځنی سفر کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اودونکو په همدې موضوع کې پاتې کې کو څنګه تاسو واورېدل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندر ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د ځینو نورو سیاستدانانو په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د مشال راډیو خبریال اجمل تورمان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د دغه پلاوی د سفر په اړه خبرې کړي دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د پښتنو قومي مشرانو د سفر هدف څه و.
دا ټول مشران راغلي دلته مونږه غوستا چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمي یا غلط شي، او مونږه مخ پر وړاندې یو آواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې اسې خو حکومتی سطح اور بین الاقوامی جنگ اولسی سطح ماندے گستاس ویاد شینو دلت او تاریخی لوی جرگش ہوا ددوار ملکون واغم یوٹے لوی آغاو گو چے آغا نتائج دا غیر انو تا چکم پکارو آغے تسلسل بگرکار انو شو ساتھ لے خوسم دا ننم چے مگر آغلو دینا مخی یو بل دور مگا کرو مگا دا پارلیمانی سطح ماندے پارلیمانی پاک افغان فرینڈشپ گروپ جوڑ کر دے او آگے کے ددوارو پارلیمان پیمنس کے تل رات للی او یو رس آگے کے نشستو نشوی دی اس دارے امید دے چی مونگا پا نور مخ کی بوزو مونگا علتم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے دا آگے اغم مونگا دے کے یو دے کو چی دا یو نور موثر آواز چی دا دا دے خبر آکاسی کئی چه مونگا وقتانا دخبل کرخ دے خواه دا جورن دے خواه تکلیف محسوس کو او دا غیر پارا حل زلے ضرور کو چی دا ننم دلتا مونگا راغلو
یا دا جورن کرخ دوارو خواه قومونا ملی و سیاسی مشان سونه کولیشی چی پا افغانستان که دا سول پخاطر بانه کارو کری او داگا دا دوی کار با سونه مهم بی
نو دا دا مونگا دا چکم سلسلسل شروع کرم دا دا دے یو حصہ دا او مونگا با دا تاکید کو چه پختون قوم دیر اوزا پلی شو او دیر قربانه دوارو طرف تور کرده شوی او دا دی اوز وقت تقاضا دارا چه مونگا دا سی یولارا جوڑا کو چه دا مستقبل دا مونگا راتلون کی نسلون دا پارا یو پرامن خطا پریدو.
د قومي وطن پټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره د ځنګړې مرکه کوله. درنو ودونکو د پاکستان افغانستان په اړه د تعلقاتو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. لیکوال محمد تقی په ډیلی ټایمز کې په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید د دغه لپاره عملی کار وشي. شاین بنیری د مقالې مهمه برخه وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچرې د کرخې دی اړخ ته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم وشوې او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضربیاذب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وجنې برابرۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو ورکو. د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی چې مشران یې وایي په یوویشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادي انساني حقوقو نه بے برخې دي او د دې کمیشن په نتیجه کې به په لومړي ځل د دغو حقوقو غوښتنه او بیا و تحفظ کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې ورو.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم د دغه کمیسون باقاعده منشور به د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بې کوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلي پراته دي، روزګارونه نشته، نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زار علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
پدې کې سره پاسه یو کرو خلک انسانان ژوند کوي. صفاتا صورت حال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افتر دی. کوم حقوق ویلې کېږي وو انسانانو په عمر کې نه راسو، موږ یې نه قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی. خو خاص کر ماشومانو حقوق دي، ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد د محمد جنسي وسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی. هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خوارا حسي وو.
د اختیار قانون لاندې موږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. موږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی هغه زموږ عدالت هم دی او هغه زموږ قانون هم دی. نو دا شي هیڅ قسمه رسایي د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو لپاره आवाज اوچت کړي، هغه هغه د اظهار رائے په شکل کې، چې هغه د وومن رائټس په شکل کې، نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکستند
دی وای چې ټول اولنې حق باید چې ورکړي شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی، یعنی کوم ځای ته وسر روان دی، هغه یو حق کار کوي او فاټا سټوډنټ نو ګوري کار کوي باندې کې الټر سوریا تو بوله نو الټر سوریا تو مل کالجو کې خستا انسټیټیوټ کې سکولونو کې او نه نفسین کې او نه سو پوس کول وړه چې دا ریټ پوسو کې چې دا دې حقوق راځي دا څو خو یو تا کم خوږي.
زار علي خان اپریده وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزیانه شوي وي.
دا مو ډیټا هم کلیک کوو چې رائټس فار ریلیټډ کوم سیزونه یې او موږ او باسو دا موږ دریا سره شیر کوو، دنیا سره هم شیر کوو، خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. موږ د چا په ضد داسې نه کېږم و چا په ضد، موږ په انساني حقوقو خبره کوو. ریاست نه خبر پکار دی چې خبر شي، او په نړۍ نه خبر پکار دی چې خبر شي. دا ټول لپاره موږ یو سټراګل کوو.
او د دغه تنانو په وینا چې د انساني حقوقو له ټولو اولنۍ خلاف ورزي اف سی آر قانون دی، هغوی به د دې د ختمولو لپاره هم غږ اوچتوي. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. درنو دونکو زو کورمیتا په کورمه کې ځای مشران د حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته ستانه شوي د مرغان سیمه متاثرینو سره د بیا آبادکاری په لړ کې مرستې وکړل شي. په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې هغه د فوزي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. چارواکي وایي چې دوی به د بیا آبادکاری کې له سیمې خلکو سره مرستې وکړي. نور حال د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
مشرانو په خبره بسیما کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه اپوزي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي، خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاری لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي.
دیو خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي، از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولو وسمان لاندې پرته دي، لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پجوان کی وخت رہی دو سر د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان بنامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو توای خپل سیمه ته درتلو نه مخکې ور سره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي، خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپیه گورنر صاحب پړه سینور کې مو سره خپل وعده وکړه، کله د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم کوم یو پسول څلور لکه روپیه ته در کوم، خو یو میشته یو ته پس څلور روپیه اوسه پر مدخ کوم ته نه دی میرو کوم دره خلغو هغه کورونه جوړ کړي. د سمیر سره نه اوس دریمه ایسا خل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوم شي نه د غریبانه نه زاغه زونه ته کورونه نشي جوړول.
خمنشا پنامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
لږه خلصو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غوړي و کردی نشی لندوالای غریبان دی و آغا مزدوری کوی و بگی تا خرچه درک نوی تا آغا کرد لنده کی که دخپل کور تا وگردی نمیره بنی وکو تا تاسی دو حلگو سر امادات وکو.
قدرتی آفتونو سر مبارزه د قبیله اداره یو مشر عدل ظهور مشال لدوتوای حکومت د بکرشو خلکو کرونا د بیا جوړول په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
نو کې غوډار چې ایمرجنسی بند باندې موږ سلک دی راغم کړو شیلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورمنټ مسلې او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه سروې کوي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چې دا کې د الشزو قوم خلکو سیږي. چارواکو په خبره په الشزو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2013 کال کې واپس کړی شوی دی. زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو دونکو، د پېښور د هسپتالونو ډاکټران وایي چې په بازارونو کې جعلي او غیر معیاري داروګان خرڅېږي چې ورسره ناروغانو حالت نور هم خراب شي. بلخوا په پېښور کې د داروګانو څارونکي یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جعلي داروګانو مقدار ډېر زیات کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د زنان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی په ځای خو بالکل نقصان ځکه دی چې هغه خو لکه اکثر داسې چې خلک څوک پکې اوړه واچي، څوک پکې یو شی واچي، څوک پکې بل شی واچي، داغی باندې خو لکه ایس ریگولیشن نشته. نو هغه خو ډېر زیات نقصان دی دي. مونږ ته خدا پته نه لګي, مونږ ته خو لکه داسې پته ولګي چېرې یو دوی کار نه کوي, نو مونږ وایو چېرې دا نو د مونږ لکه شک پیرا شي. نور دا چې لکه مونږ خو پاغې کې ټرین نه یو چېرې دا کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي, خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي, او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پټ وای اډلټریټډ ډرګ زومي پکې بازار کې لکه هغه سیز اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چې نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډی ټی ایل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کړي دا ایډیال بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
دی 2015 کې ما تقریبا د درې سو نه زیات سامپل وښتې کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وډه وایم چې درې سلور چې کوم دی دا سی دي کې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دي. مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته بظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګو نو باغې کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شی وټی کړی او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو تاسې غوږی ترنو اورګونکو, نن د اتوار په ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنر ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورو.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خواوشا یو لسنیم سوه فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبې دو شنبې او سه شنبې په ورځو کې کلي په کلي جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به دوه څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژونکو او یا دایمي معیوبونکو مرسته څخه وشغورل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزان ناروغۍ مشکوک واقعي اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزان ناروغۍ هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري لري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزان یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ترونوږو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسې لپاره اونیس پروګرام د مشال مرکه هم درخو وخت شوې ده. د ماسپخین درې نیمې بجې بشیر ګواه هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوي د پښتنو ملت پالا سیاستوال وایي چې افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستاني وزیر اعظم سره د کتلو غوښتنه منلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن آزادې رادیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان له ټینګاره داسې هیلې پیدا شوې چې د سولې خبرې به نتیجې ورکړي، خو هغه ونه ویل چې کله به دا خبرې شروع کیږي. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زرعلی افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور باید راتلونکې میاشت په 10 نیټه جاری کړل شي او دا به په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې څاري. د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوې د پولیو ضد کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانیانو ماشومانو ترڅنګ 300,000 ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي. تمه ده چې ترکیه به دغه روسي پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې لخوا د روس د الوتکې د ویشتلو وروسته روس سخت غبرګون وښود او پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. د شام پوځ وایي ترکیه په دې وروستیو کې یاغانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ژمنه کړې ده چې د وژل شوي وکیل او د بشري حقونو فعال طاهر الجی قاتلان ته به سخته سزا ورکړي. او د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي.
بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو او اوس وخت شوه د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې زموږ میلمه د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی صوبایي مشر مولانا ګل نصیب خان دی او د دې پروګرام کوربه خالد خان دی.
ګران اوریدونکو، مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونې او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جمعیت العلماء اسلام د خیبر پښتونخوا صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمدې دی. دوزلې د سینټ غړي هم پاتې شوې دي د جمعیت العلماء اسلام، لکه د خپل ګوند صوبایي امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوې دي. مولانا صاحب، زموږ په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جماعت اسلامي امیر راج الحق د عوامي شل پټه مشر د کمیوتن پټه مشران ټول رال مونږ ملمانک غي د خپل ګوندونو پاکله خبرو کې. خو استاسو د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ ته وخت نه راکوي، څه خاص وجه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو استاسو د مشکل نه په اول ځل باندې خبر شو. ان شاء الله تبارک وتعالى زبا غسر خبر وکم او هغه وخت درکوي. کې دې چې استاسو اپروچ ورته په صحیح طریقه نه ویشه.
مونږ تاسو وخت په وخت دغه بلنه کړه دا چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي. تاسو به ډیر مشکور کاغي دغه ټیم ورکو. مناسب د جمعیت العلماء اسلام خبره بو کو، تاسو د ذات والی سره به خبره کو. په دغه ګوند د مناسب د مولانا فرمان صاحب د کورنۍ ډیر زیات اثر نه دی لکه غي ټوله یو دی کاغه د کمی سملې کې دی کې پسنټ کې دی یا د پټه کم ذمہاري دی هغه یقین څه خاص وجه
داسې خبره خو زما په علم کې نشته. جمعیت علما اسلام یو باقاعده
زافته او دستور لري او د اوهدو تقسیم چې دی هغه د هغې زافتی موافق کیږي. لہذا هر درې کاله بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي. د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد د اوهدو دا تقسیمونه چې دی دا کیږي. د څو پورې چې د دې خبرې تعلق ته چې یاره په مرکز کې په قومي اسمبلۍ کې سداسې عہده نه در اغلی چې هغه خامخا د دیو خاندان اغیستی ده. دی وخت کې دو منسټری دي تیره دورانیه کې او هغې کې یو د اکرم خان دورانی صاحب سره وه یو چې د مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سره وه چې هغه دواړه د دې خاندان حصه نه ده.
زما مطلب دا و چې لکه په ټاکنو کې د مولانا صاحب هم دغه انتخاب کړی و د هغه ورور بیا د هغه زوی بیا د هغه ورور مولانا عبدالرحمن صاحب هغه سینیټر جوړ کړی شو نو دې پاټۍ کې نور خلک نشته.
ما په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی، د دیو اثر او رسوخ موجود دی، د مفتي صاحب رحمهم الله و تبارک و تعالی اثر موجود دی، نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس چې د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلې شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي نو په اول ځل باندې به د دې کور ته داسې یو ممبري تللی وي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوي او بغیر یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دورانی کې به شوي. د دې نه مخکې د سینټ ممبرۍ چې دی دا د شعبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوي دي. ملاکنډ ډویژن کې مونږ 2 سینټ ممبرانو، په هزاره ډویژن کې هم 2 سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکې بلکې مونږ 3 کسم مبرانو. مولانا راحت حسین صاحب یو عام او د شانګلی نه د یو عامی کوری نه سړی دی، مراد صاحبزاده خلیجان صاحب د ساکون نه د عامی. نو په اول ځل باندې یو شټ چې دی د هغې کور ته لاړ خو تاسو پرې خفه یئ. زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلبا اسلام سره او چې کومه د جمعیت علما اسلام په سرپرستۍ کې د طلباو تنظیم دی، د هغې زه د ضلع جنرل سیکرټری هم پاتې شوی یم، د صوبې هم جنرل سیکرټری پاتې شوی یم، د مرکز ډپټي جنرل سیکرټری پاتې شوی یم او دارنګې بیا د هغې نه بعد د فراغت نه علومو فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علما اسلام سره تعلق پاتې شوی دی. جمعیت علما اسلام کې د تحصیل جنرل سیکرټری، بیا د ضلع جنرل سیکرټری، بیا ز درې چانس د صوبې جنرل سیکرټری پاتې شوم او بیا د دې کې امیر شوم د صوبې خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او دې وخت کې د صوبې امیر یم. زما تقریبا د زندګۍ اکثره حصہ د سیاسي جدوجہد کې جمعیت علما اسلام سره پاتې ده.
مولانا صاحب چې کله د پټې ټاکنې کېدې دغه انتخاب کېدو نو ستاسو مقابله یو ډېر طاقتور سړي سره وه، د مولانا صاحب ورور سره وه، بیا هغه جمهوري لار وه تاسو منتخب کړی شوې، داسې څه دغه خو را نه لله لکه د هغې ډیزاین ډله وه یو پینل و.
زما په خیال ستاسو په دې کې معلومات لږ کم دي. مولانا عبدالرحمن صاحب د صوبې د جنرل سیکرټری په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم، هغه یو قسم له زما سره پینل کې و، لیکن په دې پینل کې د کارکون آزاد رایه چې ده هغه ته ووټ نه کو ور او ما ته ووټ راکو، د هغې په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو. او دا جمعیت علما اسلام په تنظیمي او جمهوري پارلماني سیاست باندې دا هغه ډېر ښه اثرات مرتب شوي. داسې یو خبره نشته چې یعنې مولانا عبدالرحمن صاحب زموږ په زما په مقابله کې ناکامه شوی دی، بلکې د صوبایي جنرل سیکرټری په مقابله کې ناکامه شوی دی او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلماني جمهوري روایت هم دی.
مولانا صاحب په خیبر پښتونخوا کې په کوم مقامي ټاکنه چې وي دغه انتخابات ستاسو ګوند پکې دوه ملوي پارټي وه، خو بیا چې دغه ضلع حکومتونه جوړېدل، تحصیل حکومتونه جوړېدل، هغه شان ستاسو بری رانلو لکه ځینې ځایونو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه، د هغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن وو. په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن برقرار وساتو. دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن وو، نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علما اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی. د هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 15 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علما اسلام ګټلی دي. سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی، نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکې ټیکنیکل الیکشن وي، په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیلیټي سړي نه ورانه شي کله جوړه شي، نو هغې کې داسې وي چې یو ځای کې به تا 40 ووټ اخیستي وي او باقي به درې څلور جماعتونه به هغې به 15 ووټ اخیستي وي، خو چې هغې اتحاد وکړي ستانه به الیکشن وګټي. دا پبلیکلی الیکشن نه وی بلکې ټیکنیکل الیکشن وی. په دې وجه باندې په بازي ازلاو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل هغه کې ټانکو او لکی مروتو او کرکو چترال کې امو نو هغه کې زمونږ سبا دې ټیکنیکل غلطۍ رالی چې په هغه کې جمعیت علما اسلام د ازلاو حکومتونو جوړولو کې هغه شانتي کامیابی حاصل نه کړ کوم چې پکار
او چا چې کم کونسلان چې تاسو په ټیکټ پاسیو بیو فایو کا او تاسو کندید توانه چولو هغه خلاف مسلم
نو دغه خلاف خو تحقیقات شروع دی او چې کم کم تحقیقات راځي دغه موافق کاروایی کی لکه دغه خلاف چې دی نو هغه کاروایی وشو لکی مروت خلاف هغه کې سلور پنځم ممبران چې دی هغه ډیسیټ شو دغه شانته د ثوابي د یو ممبر خلاف کاروایی وشو نو هغه بنیادی رکنیت هم خشو او هغه نږدې چې دغه به خلاف کاروایی وشي ډیسیټ وشي
مناسب قبالی سیمو پاک لا پا قومی اسمبلی کې یو بل وړل شي ډیر سیاسي ګوندونو د حمایت کړی چې دا قبالی سیمې د خیبر پختونخوا سره یو شي ستاسو ګوند څه واضح موقف رانلو وجه
دې خبره کې خو زمونږ هم اتفاق دی چې قبایلی سیمه دې د صوبې سره شامل کړی شي البته د شمولیت چې کومه طریقه چې ده هغه د دې خلکو ده چې هغه دی دا د پاټا مخالفت کو خدا نه چې داری
نیم قبالی
فاټه دی دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې
خو بیا مونږ سه ابن اوس په دغه محمود کانفرنس کې ویلیو چیرې په دی باندې د بهر نه څه فیصله نه امپوز کیږي نه دغه کیږي دي ته د رائے حق ورکړي چې
په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه حل زل کې او د قبایلو یو جرګه فعال کړی دا او د هغه جرګه په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په غو اتفاق کړی دی محترم نواز شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې وو هغه وخت کې مونږ سره په دې خبره اتفاق کړی دی او نن هم مونږ د دې خبرې بهر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایلو د پدې کې اوپوختل شي او که قبایل په دې کې اوپوختل شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیابه فیصله وي او راتلونکي نسلونه به دا وایي چې دا فیصله زموږ پلار نیکه کړې ده او که چېرته قبایل په دې کې نو پخته شي نو دا به وقتی طور علاج وي مستقل علاج به نه وي بیا به یو نوجوان نسل پاسي او هغوی به دا وایي چې د قبایلو دا حیثیت چې دی مونږ ته زمونږ د رایه په نتیجه کې نه ده میلاو بلکې دا مونږ ته د بهر خلکو خوښ کړی دی
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړی صوبه کړی شي تاسو وایئ چې دا د په انتظامي توګه صوبې سره شي لکه تاسو اوس وایئ چې دغه نیم قبایلي حیثیت دی که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامي مشکلات دي څو پورې چې د دغه انتظامي مشکلاتو حل نه وي راوته او دا ته ځان له صوبه کې نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کړي لکه د دې مغربي حصه چې ده په هغه کې سرحد نه دی متعین او ډیورنډ لاین چې ده دا ډیورنډ کرخه چې ده نو هغه باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانیې تنازع پرته ده نو چې د یوې صوبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې نو دغه به مشکلات پیدا کړي که اسانۍ به پیدا کړي دویمه خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده نو هغه کرخه چې ده د هغې به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي نو هغوی که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود اربعه کموي اغه سلور وانه طرف ته بعد د بریټ کموي نو بیا به هغه هم د خپل مطالبه نه د سپردار شي ځکه چې د ډیورن کرخه زمونږ په اختیار کې نه ده زمونږ په اختیار کې اوځي نشه او هغه ته یو انتظامی حیثیت ورکه نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي مشکلات پر
څه مطلب دا چې د افغانستان لاړه خبر دغه مشکلات سره مخ ځتی
نو ظاهر ده چې دا کې خو هغه طرف ته افغانستان یو خپل نظر لري یو خپل موقف لري او د کې افغانستان چې ده هغه قومي تور متفق ده سره د دې نه طالبان پرو پاکستان ګورنمنټو لیکن هغه هم د خبره کې خپل نظر لرو
مولانا صاحب په سیاست کې مو ډېر زیات عمر تیر شو، په حالاتو باندې جوور نظر لرې. دغه د فوج د مشر رایل شریف ویل حکومت ته چې تاسو گورننس لکه حکومت سازی ښه کې ګډ گورننس مخ دغه نه دی، ستاسو د پارټۍ څه موقف دی چې یاره داسې د فوج مشر له پکار دی چې حکومت ته دغه ډکټیشن ورکړي؟
زما خیال دا دی چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته. او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې دی، نو زموږ د حکومت صورتحال هم دا دی چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې داسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جرنل دا خبره کړې ده او د بعضې جرنلانو خبره چې نه ده منلی شوې هغې بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده. او دغه تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول گورنمنت نه زیات چې دی فوجي جنرالانو او گورنمنټونو کړی.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف ښیي، تاسو د پټې بس موقف ښیي، تاسو د دغه حکومت برخه هم یې په وفاق کې.
نو اوس موږ خو پارلماني خلک، سیاسي خلک، د جمهوریت قائل خلک زمونږ به کوم موقف یې؟ موږ خو سیاسي خلک یو، موږ خو عسکري تنظیم نه دی زمونږ چې هغه به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو د عسکري خبرو کار مولانا فرحمان سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي. هغې د ټوپک په میدان کې طاقت تور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اوري، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوس وکړئ، ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب بیا زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمهوار؟
نه، بیا کې شک نشته، خو نن هغه ده شته انشاءالله، او که تاسو ته تپوس وکړو مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې، تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا ده چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي. او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي، حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي، او دوی د پیسو په باره کې ډو مور وای، او هغوی د اکشن په باره کې ډو مور وای. سو پورې چې په خطې کې جنگي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکې خپلې لښکرې واپس بوتلی نه دي، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګې په لاس نه دي ورکړي، پاکستان کې ترهګري او دهشتګردي نشي ختمه دی.
خو په دغه کامی اکشن پلان کې بیا دي وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجسټریشن بکې، تاسو کوم مذهبي ګوندونه چې دي انتها پسند ګوندونه په هغې باندې بندیزونه ولګېدل، د مدرسو حوالو سره ستاسو څه دغه چې اصلاحات کې راشي؟
نو د مدرسو په حواله باندې به مونږ زوړ تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندي د مدرسو خپل پیداوار دی، که دا کار چې دی دا راګډ کړی شوی دی، او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبور کړی شوی دی، یا د دوی غلط استعمال شوی دی. د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی، او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی، او دا په منشیاتو هم نه دی. دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کیږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي. نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کیږي، او بیا کوم تعلیم ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ، او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي، هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کړی؟ لہذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی، چې کوم خلک دا کار کوي دا غي د اصلاح ضرورت.
تاسو غواړئ چې د دې رجسټریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګی کړي دا مدرسه څوک چلی کم دی نه وته فاندنګ راځي؟
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته، که رجسټریشن نه ده شوی دا د حکومت غلطي ده. تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي. نو چې دوی د مدرسو رجسټریشن لکه یا د مدرسو د رجسټریشن طریقې کار غلط دی، دا خو ایجوکیشن ادارې دي، په کار دي چې ایجوکیشن سره رجسټر، دا سټاک کمیټه سره رجسټر. نو دا پیرنګیانو دا طریقې کار جوړ کړو. نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، او د پاکستان د جوړېدو شپې ته ویا کال وشو، او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړ شو چې د کومه قانون لاندې مدرسې د سټاک کمیټې سره رجسټر کیږي. نو اوس دغه ته په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی دا ظلم؟
تاسو په خپل مدرسو کې لکه ستاسو د ګوند اثر لاندې کې مدرسې دي، تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي،
واړه چې کی اثری تعلیم شي لکه دغه کمپیوټر د انګلیش تعلیم یا
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی چې ریاست په خپل ادارو کې اسلام داخل کې د مدرسو ضرورت په پاتې نشي.
مناسب تاسو د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا صوبایي امیر یې دلته تاسو ګوند چې دی په صوبایي سمله کې لوی ګوند دی اپوزیشن لیډر هم تاسو د ګوند دی څومره مطمئن یې دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې؟
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نارې سره ډېر ذهني هم آهنګي وه دیو دا تبدیلی خبر کرده و مونگا دا دغی تبدیلی ندا فهم کرده و چه دلتی با دا طولو نا اول تبدیلی دا امن و امان پا والا رازی او دی قوم نوی نسل تبا امن و امان چه دی دا ملاوش مونگا دا تبدیلی ندا فهم کرده و چه دلتی با اقتصادی تبدیلی راشی او دا دی خوری آقا مزدور که سان مجبوره به کسا و به وسا به خلق چه دی اغی با دی معاشی خوشحالی سر مخشی او دیو تا با دا دو وقت دوڑی چه دینو دا پا آسان ملوی مونگا دا تبدیلی نا دا مانا غیستی وا چه دلت با آغا زرگون نا دا لکون بچو چه دا تعلیم نا محروم دی او آغوی پا پردو هوتلو که او پا سرکونو بانده او پا روڑونو بانده دا خلکو سپلی پالش کهی او آغا دا تعلیم پا وقت که دی تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي. مونږ تبدیلی نه دا مفهوم او معنی اخیستی وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتي دی نو طبقاتي ایجوکیشن به ختم شي.
هغوی ویلي دی چې مونږ به یکساه تعلیم درکړو او دغه کمې خبرې چې تاسو کې نو ستاسو مطلب دی چې دا نه دي شوي دغه تبدیلیانې نه دي راغلي.
یو تبدیلی متصور هم نه ده دا نه چې بیا به وشي. اوس هم دوه نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې د دې نه بعد به تبدیلی سره شي. مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده دې ته خو د عمران خان ضرورت نه و او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه و.
بیا ستاسو سیاسي ګوند په هیڅ داسې تحریک شروع نه کړو څه آواز مو اوچت نه کړو د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور
نو زما په خیال خو چې کمې تبدیلۍ چې د کمې رابطه عوام مهم دی تاسو ته اندازه ده جمعیت علماء اسلام ډېر په ښه انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي ذهن سازي هم کوي د قوم هغه همدردی هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي. نو یو سیاسي ګوند خو دغسې کولی شي که ته وایې چې ټوپک راواخلی خو بیا به راباندې لکه الزامات لګوئ. نو د ټوپک تبدیلي مونږ نه غواړو سیاسي او جمهوري تبدیلي غواړو او د هغې دپاره مونږ زمینه همواره ټول صوبه کې لګیا یو.
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی د هغې درې وزیران ډېر په اهم عهدو چوکو باندې دي ای ته پکم نظر ګوره ستاسو څه وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې؟
نو دا څه چې مونږ هغې ته یو مذهبي ګوند د علم په رڼا کې نشو ویلی هغې مذهب پسند ګروپ ته مونږ ویلی شو لیکن هغې علمي استعداد او مذهبي استعداد نه لري. نو په دې وجه باندې هغې ته مونږ یو علمي ګروپ نشو ویلی یو علمي خلک ورته نشو ویلی ځکه د هغې ټول خلک چې دی دا د جدید تعلیم پروفیسران دي نو قرآن او سنت خو هغوی ویلي نه دي چې نه دي ویلي نو هغوی غیر ذمه دارانه طور د پی ټی آی په تمامو هغه اقداماتو ته گویا کې د اسلام جامعه اغوستی چې دا به د دوی لپاره په مستقبل کې ډېر بدنما مشکله تبدیلی فایده کړي. په کار نه ده چې هغوی داسې کړي وي خو چې کړي دي نو پرېږده چې قوم د هغې نظاره وکړي.
ځکه ستاسو ګوند کې به صرف پټکي والی ګیر والی به یا دیني عالمان به که عام خلک هم کېدي چې جمعیت علماء اسلام
یو چې دی قوم دی یو رهبران دي رهبران به همیشه دپاره عالمان وي او یو چې دی هغه په دې ګوند کې شاته خلک دی هغه ټول قوم کېدی شي جدید تعلیم یافته کېدی شي قدیم تعلیم یافته کېدی شي پبلک کېدی شي او دغه نظاره تاسو کوئ.
د مذهبي ګوندونو یو ډېر لوی اتحاد و دلته د متحد مجلس عمل په شکل کې ستاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کېدی شي لکه جماعت اسلامي سره مولانا سمیع الحق صاحب سره نور مذهبي ګوندونو سره؟
جمعیت علماء اسلام همیشه دغه دایي پاتې شوی دی او اوس هم په دې هلو ځلو کې دی چې دا دې وشي. البته ته چې کومه تپوس کول غواړي هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات کړو.
دغه
تیر خبره یادیږي دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو تاسو سینیټر غالبا نو دا یو ښه فیل کړو تاسو یو ښه دغه کړو جمهوریت لپاره ځکه چې هغه وخت کې دغه وخت سره مشرف ته مو ډېر زیات اختیارات ورکړو.
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر وي هغه به د 17 ترمیم د ټولو نه ښه حمایت کوي او چې د چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ. پاکستان کې یو ځل مارشل لا د ایوب خان لګېدلې ده. د مارشل لا نه جمهوریت ته ګاډی څنګه لاړ؟ په هغه کې کومه جمهوري خلک استعمال شو؟ یو دا طریقه وه. دویمه داوا چې دویم چې دی هغه یحیی خان و. د یحیی خان نه څنګه جمهوري ادارو ته خلک لاړ او کم سفر یې وکړو کم سیاسي خلکو په هغه کې استعمال شو؟ دریم نمبر چې دی هغه ضیاءالحق و. ضیاءالحق نه د مارشل نه او د پارلیمانی جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ؟ کومه اقدامات یې وکړه؟ نو موږ هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکو چې هغوی یو جدوجهد جمهوري جدوجهد وکړو او دغه جمهوري جدوجهد په نتیجه کې د مارشل لا نه پارلیمانی نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی دا مجلس عمل ادا کړی دی او 17 ترمیم چې دی دغه مخکې خلکو په هغې کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوري کارکردګي چې ده دا د مجلسي عمل ده.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلی قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي م غوښتې وه چې یاره دا مونږ یو ښه هغه نه کړی.
ما خو تا ته وویل چې هغوی په سیاست کې د عمران خان سره ملګري دي نو نن یوه خبره کوي سبا له پې معافي غواړي. خو جمعیت علما اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی کم کار چې کوي په بصیرت یې کوي بیا پې معافي نه غواړي.
اخیره پوښتنه مولانا صاحب ستاسو خبره ډېره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چینا پاکستان اکنامک رادارې باندې یو ډېر لوی سیاسي دغه راوچت شوی دی خاص کر لوی صوبو ځینې ګوندونه پې سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی لکه که دا عمران خان وایي که دا دې ته بې صوبې ته پکې حقوق ملو نه شو نو هغه به بیا دې خلاف یو تحریک اوچتوي تاسو د حکومت ایسه یې په وفات کې؟
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه د سیاست نه زیات تکنیکی دی د دلیل او د منطق محتاج دی. جمعیت علما اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی او حکومت کې دن نام کړی دی په چین کې هم کړی دی او هغه باندې د چین حکومت چې دی امیګری شوی دی د پاکستان حکومت امیګری شوی دی. یو به تر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زموږ کوشش ده چې مونږ کومه فلسفه لرو کومه لار پیدا کوو کومه دلیل لرو هغه کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکه مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسیدونکو خلاول د پاکستان اوسیدونکو که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خلک وایي زیاتې ګټې پنجاب ته ځي بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ستاسو حکومت
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو. مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان او بیا مونږ په یو شوبه کې وشو د هغې مفادات راته بیا عزیز دي. بیا مونږ په یو ډویژن کې وشو د هغې مفادات. خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم. دا ښه دلیل او منطق نه دی. لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضي دی چین هم په دې راضي دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو کوشش کوو. او که کوم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم هېڅ چلې نه کړی دی د اوسه پورې نه به بیا وکړي. خو دا دلیل منطق خبرې دي دا جنګ خبرې نه دي.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.